ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم سر مشهیده د وایس اف امریکا جیو ریډیو ټی وی د زمګې یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه هم دا اوس پیل شو د خبرونه باندې کوونکی وګم جالوان
او زاش پاک مومن
او په خبرونه کې کوم مهم رپورټونه او مرکې دی دا غی لنډه خلاصه په سر کې تاسو باندې کو
د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې د وکلنې ماشومې سره د جنسي زور زیاتی او د هغې وروستو په وجنه باندې تورن عمران علي ته د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت څلور وارې د تیزندۍ سزا ورولې ده.
او د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد او هیڅ کله د سیمې او یا د کومبل هیواد د ګډاګي نشي جوړېدی.
او د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري د پاکستان د قبایلي سیمې سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر د یو زړور ماشوم په نوم یاد کړی دی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم سره ملګري اوسې یو الهم ورزو پر لړمبنی رپورټر اخته.
ګرانو خبرمردونکو د واشنگتن امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نه خپنه غاده واشنگتن ډي سي نه غوګي ستاسو پام را ګرځول لومړی د پنجاب صوبې قصور خار په لوتا چرته چې د وکلنې ماشومې زینب سره په جنسي زیاتی او د دغه ورستو د هغه په وجنه تورن عمران علي ته د پاکستان د ترخګري د مخنیوي او عدالت څلور واري د تیزندۍ سزا اورولې ده. په دغه حق لاندې نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال څخه خبرو.
پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو ځانګړی عدالت 13 میاشت د پنجاب په قصور سیمه کې د تنکې ماشومې زینب سره د جنسي زیاتی او د هغې د قتل په قضیه کې ملزم عمران علي ته څلور وارې د مرګ سزا اورولې ده. د ترهګرۍ ضد د ځانګړي عدالت جج دا پریکړه لاهور کې د خالی پر ورځ اورولې ده. عدالت مجرم ته یو ځل د عمر قید او په مجموعي توګه د 2.5 لک روپو د جرمانې ورکولو هم امر کړی دی. لاهور کې د عدالتي پریکړې نه پس میډیا سره د برو په محل د پروسیکیوټر جنرال احتشام قادر ویناوه چې ملزم عمران علي ته د زینب سره په جنسي زیاتی باندې د عمر قید او د هغې د مړي د سپکاوي په سر 2.5 لک روپۍ هم جرمانه کړی دی. د ترهګرۍ ضد د ځانګړي عدالت لخوا د سزا ورکړې کېدو وروسته د زینب تر او مور میډیا ته ویلي د عدالتي فیصلې نه مطمئن دي، خو خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې مجرم ته د سرعام پانسي ورکړې شي.
آج جو فیصله آیا اسے هم مطمئن ہے، لیکن جو ہمارا ایک مطالبہ تھا وہ آئین میں ترمیم کا حکومت سے تھا کہ سر عام اس کو پھانسی ملے تاکہ ایسے جرائم جو ملک کے اور
د زینب تروائی د عدالت د ننننے فیصلے نہ مطمئن دی او حکومت تے یوزل بیا اپیل کڑے چی مجرم تا دی سر عام پھانسی ورکڑی شی. د پاکستان په پا عدالتی تاریخ کې داړومبې زل دی چې د ډی این ا د ثبوتونو په اساس یو ملزم ته سزا اورولې شوې وي. او پروسیکیوټر جنرال احتشام قادر وایي د زینب په قضیه کې د ډی این ا نمونو لوی کردار لوبولې دی.
اب هم دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو گئے ہیں کہ سائنٹیفک ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر بھی ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے. اور جو ہماری، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ عدلیہ، ہماری جوڈیشری جو ہے، اب اس چیز کو اس سے آگے یہ بنیاد رکھتی گی اور پرموٹ کریں گے. اور اس کے بابت ہمارے پاس
ہغوائی ددے مقدمے نہ پس پاکستان د نڑے د ہغ ہیوا درو پ قطار کے شامل شو چرتچ د سائنسی ثبوتوں ب بنیاد ملزم تھا سزا ورکڑی شیوی وی. خاغلے احتشام قادر زیاتوی چی مجرم عمران علی د جرم نہ انکار و نکڑے شو او د مقدمے دوران مجرم د نور او معشومانو سر د جنسی زیاتی ہم اعتراف کڑے. سرګند دی وی چې د تنکې ماشومې زینب قتل کیس مرکزی ملزم عمران علي باندې د رواني میاشتې په 12مه نیټه فرد جرم لګول شوی وو او د فروری په 15مه نیټه د اورونې د بشپړ کېدو وروسته فیصله محفوظ کړی و. د پنجاب پولیسو د زینب د قتل مرکزی ملزم عمران علي د جنوري په 28مه نیټه نیولې وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. او په پاکستان کې مرکزی حکومت د الکترونیک کرایمز ایکټ یا په قانون کې د ترمیم یا د بیا کتنې کولو لپاره د اسلام آباد های کورټ ته د مشورې ورکولو خواست کړی دی. دغه قانون کې د کتنې سره مرکزی حکومت غواړي چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي چې کوم قانون دی هغه کې هم ترمیم راولي، چې اکثره لا د دغه قانون مرسته باندې اکثره لګه کې ډلی چې دی هغه په پاکستان کې په هدف کیږي. نور تفصیل لري رابیه پیر په دې رپورت کې.
د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال د مخنیوي د لپاره وفاقي حکومت ته هیواد سایبر کرائم قانون کې د بدلون مسوده اسلام آباد های کورټ کې وړاندې کړې ده، چې تر مخه د مذهب سپکاوي غلط تور لګونکو ته به هم هغومره سزا ورکول کېدای شي څومره چې د مذهب سپکاوي کوونکو ته ورکول کېږي. د الکترونیک کرائم ایکټ د مخنیوي کال 2018 دغه مسوده تیر ورځ نائب اټورنی جنرل ارشد محمود کیانی لاړخه اسلام آباد های کورٹ قاضی شوکت عزیز ته وړاندې کړ سوی وم. اسلام آباد های کورٹ د وړاندې څخه د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو پورته کولو حکم ورکړی و. او د دغه اوریدنې په محل قاضی شوکت عزیز صدیقی ویلی چې د دغه مسوده ټوله اړخونه سرګندوي چې اوس په کار دی چې قانون جوړونکي پر دغه بحث وکړي او د دغه بدلون منظوري ورکړي. نائب اټورنی جنرل ویلی چې په قانون کې د بدلون مقصد د مذهب د سپکاوي د مخنیوی لپاره سخت ګامونه پورته کول دي. په سنټ کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي مشر نسرین جلیل په دې اړه وایي چې ادم برداشت زیاتیږي، خو مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې چیک اور بیلنس هم نشته. دوی زیاتوي
هم سب هماري کمیټي ممبرز اس بات متفق ہیں کہ بلاسفیمی لا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ سیف گارڈ ضرور ہونے چاہیے.
د سنټ د کمیټي غړي هم په دې خبره سلا دي چې د مذهب د سپکاوي قانون نن پکار دی، خو د دې په محفوظه توګه استعمال هم ضروری دی چې خلک دا د یو بل په ضد په دشمنی کې استعمال نکړي. او هغه کس چې تور لګوي پکار دی هغه ته هم سزا ورکړي سي چې خلک د ناحقه تور لګولو څخه وګرځول سي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي یو حساسه معامله ده، او په تیرو وختونو کې صدا سي پیشي هم مخې ته راغلي دي چې خلکو خپل د ځاني دشمنی د پاره دغه قانون پر یو بل د مذهب د سپکاوي تور لګولې. او څه پیښو کې تورنتن قانون ته حواله کولو پر ځای خلګو خپل د تورونو په بنیاد وژلې دي. هم تغه شان یو پیشه تیر کال د مردان ولی خان په هنتون کې مخې ته راغلی و چې د پهنتون مشتایل ستکونکو مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې په بيدردي سره وژلې وو، خو په لټونو ورسته پر مشال لګیدونکو تورونه غلط ګرځول سوي وو. د تغه شان پیشو د مخنیوي د پاره کڅ هم په پارلیمان کې او د ټولنیز تنظیمونو له اړخه په قانون کې د بدلون خوشتنی وخت په وخت کیږي، خو په پاکستان کې موجود مذهبي ګوندونو او توندلارو د ممکنه سخت خبرګون له ویری تر اوسه څه بدلون پکې نه دی راغلی. تر اوسه دغه قانون کې بدلون د لپاره عملی ګامونه نه دی پورته کړل سوي. د څېړونکو د هم وینا ده چې په قانون کې بدلون خپل پر ځای خو په کار دی چې په سماجی توګه هم د دغه قانون په اړه پوهنه خوره کړی سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
ګرانو خدای مردون کو سم ساسه پامره ګرځو دی بل لاپور پلوتا د افغانستان څخه د روسي د اسکرو د وتو یو کم ډیر شمه کلیزا نن په کابل کې منزل شوې ده. دغه د ستروتا د وینا په وخت افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویل دي چې افغانستان نه د چا زیر اثر پاتې دی، نه د چا زیر اثر دی، او نه باید دغه ته د افغانستان ولس پرېږدي. نور تفصیل لازم چې د ډیور ډیو خبريال حق من روان په دغه راپور کې وورو.
دی افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی نړیوال ټولنې لمرستو زکه ګټه پورته کوي چې دی پوخونی شوروي اتحاد پر ضد دی جهاد نوروسته نړی افغانستان ته شا کړه، خو دی سپتمبر 11 پیخي وروسته نړی افغانستان ته پملرنه وکړه او باید لدی څخه دی افغانستان سیمه او نړی دی سوکالی لپاره ګټه واخیستلای شي. هغه ویل افغانستان دا مهال دی شلو تر هرګرو ډلو دی فعالیتونو او دی سیمه دی یو شمیر هیوادونو دی لسوهنو سره مخامخ دی. افغانستان سیمه او نړۍ له دې مشترک غوښت څخه هغه محل خلاصېدلې شي چې ټولې پر ضد مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه د جهاد په کلونو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ نړیوال بانک د معلوماتو پر بنسټ افغانستان ته 240 میلیارډ ډالر مالی زیان اوښته دی.
افغانستان ګډاګي د بل منطقوي یا بل قوت نسی کېده، دا مستقل دولت ده او په مستقل دولت پایس باندې درې. هر څوک چې موږ د مستقل دولت پایس نه مني په حقیقت کې سره جفا کوي او جفا موږ نه مني. موږ هدف داده چې ټول منطقه او ټول نړۍ سره په اتحاد او په اتفاق او ځکه له بینالمللي همکاران نه مرسته کوم چې موږ له اول تجربې نه درس واخیسته، پس له جهاد نه نړۍ نه ایر شو، پس د یولسم د سپتمبر نه موږ نه لینه نه یو ایسوي او دا یو قوت ده او هیله ده چې دینه د نړۍ د ګټې دپاره او د موږ د ګټې دپاره ازم استفاده وسي.
له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د بریا ورځ د لمانځلو په هدف جوړه شوې غونډه کې په لسګونو جهادي سیاسي او حکومتي مشرانو برخه اخیستې وه. په ار کې دې غونډې ته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم وینا وکړه او له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه یې وغوښتل چې روانه جګړه ګټونکی نه لري او باید د افغانستان د سوکالۍ او امن لپاره د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د سولې لپاره د شرایطو برابرول او د دایمي امن او ثبات راوستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي.
نو ځکه لازمه ده چې د سولې لپاره ژمنه واخلي او ژمنه ته موږ تیار یو، هیله ده چې شرایط به برابر سي او د کابل کنفرانس باندې به انشاءالله تعالی.
جمهور رئیس غنی ویل له نړیوال ټولنې سره ګټي او غوښونه مشترک دي او نړیوال ټولنې سره دی باور فضا جوړیدل ځکه مهم دي چې د افغانستان جګړه کورنۍ نه ده. د شلو نړیوالو تر هرګرو ډلو فعالیت او د یو شمیر هیوادونو لاسوهنې ته پوکتو تر هغې چې له نړۍ سره همغږي ونه لرو او پر ضد یې په کور دننه یووالی رامنځته نه شي، له دې پرته د مثبتو پایلو ترلاسه کول ناشونی دي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد دی فوزونو دی وتلو بریا نوښتمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شو چې د 1955 مریض کال د جدي پښپګوښتمه نیټه دی روسانو لخکری دی افغانستان خاورې ترننه وتل او دی افغان ولس د نه کلونو او ننګدي دوه میاشتو دی مبارزې په پایله کې د 1955 مریض کال د دلوي دی میاشتې پښپګوښتمه نیټه له افغانستان څخه ووتل. حکمل سادات روان، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دا د وایس اف امریکا ډی وډی ډیو ټی وی د قدر منوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. زموږ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اورئ او په ټی وی سکرینز باندې کتلی شئ، بلکې زموږ خبرونه په ټولنیز ویب پاڼو باندې هم تاسو ورته رسائی لري. موږ په فیسبوک یو، په ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم. او اوس هم په پاکستان باندې د وسلوالو ډلو سره د مرستو ختمولو لپاره چې کوم نړیوال فشار سیوا شوی دی، د هغې وروسته یو شمیر ګامونه چې دي هغه د پاکستان حکومت پورته کړي دي. په دغه کې په وروستیو کې د پنجاب حکومت د وسلوالې ډلې جماعتو دعوه او بیا د لشکرې جنګوي ډلو په حق لا د یو سروې کولو اراده هم کړې ده او دا به پیل کیږي. نور تفصیل په دې حق لباندې لري زموږ خبريال.
د پنجاب حکومت د کلدم ډلې جماعت داوا د هلو زلو په هړه د سروې یا جاج اخیستو امر ورکړی دی او دې لړکې د پنډۍ ضلع انتظامیې ته هدایت جاري کړي دي چې دوی ته د دې ادارې په هړه یو مکمل جاج واخلي چې دغه رنګ د دوی نورې مدرسې او د صحت مرکزونه په خپله ولکه کې واخلي. د پنجاب حکومت دې لړکې ضلع انتظامیې ته ویلي دي چې دوی دې د پنډۍ د چوڼۍ انتظامیې نه هم د دوی په علاقه کې د جماعت داوا د هلو زلو په هړه معلومات ترلاسه کړي. د ډان رسپانې تر مخه دې لړکې د اسلام آباد ضلع انتظامی وفاقي حکومت ته یو رپورټ وړاندې کړی دی په کوم کې چې د جماعت داوا پر ضد روان اپریشن کې تر دې دمه د تړلې شوي او په خپله ولکه کې اغېستې شوي د دې ډلې د صحت مرکزونو او تعلیمي ادارو او ایمبولنسو یو فهرست وړاندې کړی شوی دی. یاد دې وي چې د وفاقي حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې بدلون نه پس د پنجاب او وفاقي حکومت د شروع په ورځ د جماعت داوا سم مدرسې او د صحت مرکزونه او ایمبولنسونه په پله ولکه کې اغېستې دي. او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې د وفاقي داخله وزارت د اعلامیې نه وروسته مونږ د حافظ سعید جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي دي. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې د 2003 د ممبئی د بریدونو تور دی په کوم کې چې یو سل شپږ شپېته خلک مړه شوي وو. امریکې د حافظ سعید د نیولو په اړه معلومات ورکولو باندې لس میلیونه ډالره انعام مقرر کړی دی. ډیوا ریډیو چې د وتلي څېړنکار پروفیسر حسن عسکري نه وپوښتل چې د حکومت لخوا دا رقم کاروایانې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا بندیزونه لګولو د یرې نه کوي یا واقعي پاکستان په دې اړه خپله پالیسي بدله کړې ده. نو هغه وایي
پالیسی شفٹ ہے کیونکہ نیا آرڈیننس بھی ایشو ہوا ہے، لیکن یہ پالیسی شفٹ پرماننٹ ہے یا یہ وقتی ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہے، یہ بات تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اقدامات کس حد تک
چې دا وخو سب بدلون په پالیسۍ کې لیدل کیږي، ولې چې حکومت څه ګامونه خو پورته کړي دي. خو دا پالیسی بدلون عارضي دی یا مستقل دا به وخت ثابتوي او بیا به پته لګي چې آیا پاکستان یو نوې لار خپله کړې ده یا د دوی په سوچ کې څه بدلون راغلی دی، ولې چې اوس په پاکستان نړیوال فشار دی. حسن عسکري زیاته کړه کچره د پاکستان لخوا دا یو مستقل عمل جوړ شي نو بیا موږ ویلی شو چې پالیسی یا تګلاره کې په عملي توګه بدلون راغلی دی. د یو بل سوال په جواب کې کچره پاکستان د ترهګرو ډلو مالی مرستې کولو په فهرست کې واچول شي نو د دې به په پاکستان سره کم اغیز وي. حسن عسکري وایي
پاکستان کی بین الاقوامی جو لنکیجز ہیں اکنامک ٹریڈ، ان پہ منفی اثر پڑتا ہے کیونکہ بہت سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں خاص کر جو نان اسٹیٹ گروپس ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان سے اکنامک فیلڈ میں انٹریکشن کرتے ہوئے احتیاط کریں گے.
د دې بعد پاکستان پر اقتصادی حالت منفی اغیز پریوزی. پاکستان چاہتا چې ہمیشہ د نړیوالو مالیاتی اداروں او شتمن د هیوادونو د مرستو ضرورت وی نو دا ادارې یا هیوادونه د یری نه مونږ سره خپل لیندین ختمول شي یا د دینه به ډډه کوي. د یادونه وړ ده چې پاکستان د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سارنې د لاندې وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
خبرمردونکو د ډیورډ خبرونې لا هم دوام لري. د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د پښتون نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار یو زړور بچی بلل دی. د ولیدی چې د راو انوار د نیو یا هغه په دغه مقدمه کې د ګیرولو مقصد د هغه په خلاف ځنې سازشونه دي چې هغوی نه غواړي دی دغلته کې د پولیس مشر پاتې شي، او دی وایي چې دا د متحد د قومي موومنټ په خلاف د خپل وخت کې تکړه عملیات کړي وو. خو د پاکستان د پخوانی صدر نه چې کله د 1400 کسانو د ده د لاس د وجنې کله تپوس وشو نو په هغې باندې بیا دی خاموشه شو او وی ویل چې د ده پر ضد باید چې مقدمې جوړې شوې وي، خو دې ته خیال د نو کړی چې ګنې دغه د ده د نیوو یا د ده د تورن کولو یا د ده خلاف د عدالت د سپکاوي پیغام مخې ته راتلل یا عدالت ته د پیش کېدو دغه ټولې خبرې دغه ټولې چې کومې فیصلې وي دا د پاکستان سپریم کورټ لخوا شوې وي، دغه د یو عام کس لخوا نه وي شوې. په دغې باندې چې د پاکستان دغه پخوانی صدر کم خبرې کړې دي په دې باندې په سوشل میډیا د پښتنو ځوانانو لخوا سختې نیوکې شوې دي، او په دغې د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری پر ضد یې د کرکې څرګندونې هم کړې دي. د ډیوې راډیو خبریال ارشد مومن په نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو وړاندې کوي.
راو انوار ان بہادر بچوں میں سے ہے جو کہ ایم کیو ایم سے
دا خبر تے روز یو شخصی ٹی وی تا خبرو کہ دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین او دا پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری کڑی دی چپکی دا نقیب محسود او نورو تنانو پا وجن تورن پولیس افسر راو انوار پا درنو الپازو کی یاد کڑی شوی دی. د آصف علي زرداری د خبرو په سوشل میډیا سخت عکس العمل را پارولې ده. په ټویټر یوې پښتنې زنانه په لوشه باس لیکلي د آصف علي زرداری د نقیب محسود قاتل په خول پازو یادول خای چې زرداری د قاتل ملاتړ کوي. شنواز ترگزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی شکر دی چې نن د پښتنو د دماغونه دا د بهادرۍ د کشمیر د ازادۍ د پټه بې تنخوا نوکران او جنگیالي القابات رورو اخوا کیږي. شنواز مخکې لیکي چې روانوار د نقیب محسود به شمول د سلګونو تنانو قاتل دی او زرداری ورته د بهادرۍ لقب ورکوي. سیاسي کارکون شیرین یارو سبزی هم په فیسبوک د آصف علي زرداری دغه خبرې غندنه کړې او وایي دای د پښتنو په زخمونو مالګه چولې.
خو د پښتنو دشمنی په سر باندې واغسته او یو په داسې وخت کې د پښتنو په زخمونو باندې مالګه وډولې، د مال د مظلومانو په زخمونو د زړه په زخمونو مالګه وډولې، او ټول مظلومان هغه د سرپاسه سلور سو کسان خو معلوم دي چې دای قتل کړی دي، بیګناه شهیدان کړی دي، او دا چې نور نامعلوم دي او چې نورې کمی ناجایز کړی دي هغه خو لا پرې ده. نو دا چې سړی بیا په میډیا باندې او ښکاره باره حمایت کولو نو دا د یو سیاستدان کار نشي کېدی.
خبریال عبدالروف یوسفزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د آصف علي زرداری دی وینا سره د پښتنو سیمونه د دغه ګوند خاتمه یقیني شوې ده.
دا مجموعی چکم د نقیب شهید او د پختون لنګمار چکم احساسات او کم چ جذبات او کم چ غا پاسون دا هغه ته ان ډایرک او ډایرک هغه ته نقصان ورکول کوشش شوه دی. نو د دې بل ډیر خطرناک نتایج راځي او زما دا یقین دی چې پیپل پارټي به ژوندې پاتې نشي په دې کې تګ کم دی چې پختون کړي.
د پښتنو ترڅنګ نور یو شمیر سیاسي او سماجی کارکونکو هم د آصف علي زرداری په دغه وینا نیوکه کړې دي او دا یې د یو قاتل د ملاتړي په نوم یاد کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د قدمونو اوریدونکو د دې یو ساته خبری خبرونه ورسته چې کوم خبرونه ده د حقی په حق له به هم تاسو ته یادونه درکو چې های فایف پروګرام وی تاسو د نایله محمد د وکیل خان لخوا دغه خبرونه چې د حقی کې برخه هم غستل شي او اوس هم په پاکستان کې د واکمن مرکزی حکومت او بیا د عدلی ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی هغه وار په وار د سیاسي مشرانو لخوا چې کومې ویناګانې کیږي په هغې کې رامخه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې د 40 کروڑو پاکستانیانو منتخب حکومت یا د هغوی غړي چې دي په سپریم کورټ کې غله یا ډاکوان ګرځول نوره د زغم وړ نه ده. بیا د پنجاب په لودرا ښار کې هم پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم دغه ته ورته خبرې کړې دي چې تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې په عدالتونو کې د 40 کروڑ اولس استازو ته مافیا غل او ډاکو ویل ورته نور د منلو وړ نه دي. او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د لودرا په زمینی ټاکنو کې اولس ثابت کړه چې فیصله د امپایر په ګوته اوچتولو سره نه بلکې د اولس په ګوتو لګولو سره کیږي. په پنجاب حافظ آباد کې د خالی پر ورځ یوې دستوري ته د وینا په محل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وایي پارلمان د پاکستان یوازنې داسې اداره د چا چې هر 15 کال پس احتساب کیږي. هغه زیاتوي سیاست مداران چې کله د اولس عدالت ته مخ کیږي نو چې څوک ورسره اتفاق لري هغه دوباره ایوان ته رسوي او د چا سره چې سمې ناراضي نو کور ته لیږي.
عوام کے نمائندوں کو کبھی مافیا کہا جاتا ہے, کبھی چور کہا جاتا ہے, کبھی ڈاکو کہا جاتا ہے, یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ان پر لازم ہے, یہ آئینی ادارے ہیں. اگر 20 کروڑ عوام کے نمائندوں کو یہ لقب دیا جائے تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, عوام اس کی نفی کرتے ہیں.
ہغه وای ز افسوس کوم چې په عدالتونو کې اولسی استازو ته مافیا غل او ڈاکو ویل کیږي. خدا سي زونه ورته نور د منلو وړ نه دي. منګ د ادارو درناوي کوو او باید چې ادارې هم د یو بل احترام وکړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دا خبرې په داسې حال کړي چې سترې محکمې نواز شریف د پاناما په قضیه کې کور ته لیږلې او عدالت په خپلو تیرو اورونو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سیسیلین مافیا او غل په نامه یاد کړی وو. د کلن چې سترې محکمې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکۍ نه ګوښه کړي نو د هغه لخوا په عدالتونو تنقید لا نور سخت کړی شوی دی. او هم نن د پنجاب په لودرا سیمه کې یو جلسې ته ویلي چې د سیمې اولس په زمینی ټاکنو کې ثابت کړه چې دلته فیصلې د امپایر ګوتې نه بلکې د اولس ګوتې کوي.
آپ نے ثابت کیا ہے میرے بھائیوں, میرے لودرا کے بھائیوں اور بہنوں کہ فیصلے جو ہیں فیصلے وہ امپائر کی انگلی نہیں عوام کے انگوٹھے کرتے ہیں انگوٹھے.
نواز شریف د لودرا اولس ته خپل خطاب کې وای تاسو ثابت کړ چې فیصله د امپایر په ګوتو اوچتولو سره نه بلکې د اولس لخوا په وډ د ګوتو لګولو سره کیږي. په خوانی وزیر اعظم د مخالف تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان هم کلک ټکونه وکړه او وی ویل چې د لودرا اولس بهتان لګونکي رد کړه. سیړونکو هم وای باید چې د هیواد ټول ادارې په خپل ټاکلي آئینی حدونو کې کار وکړي او یو بل ته د احترام لار خپل کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
پولیو په ناروغۍ د قابو موندو لپاره وخت په وخت باندې کمپاینونه شوې دي او دغه کمپاینونو په برکت باندې کال په کال دغه کې کمی راغلی دی او تر ډیر حد پورې دغه بیماری او یا دغه ناروغتیا ختمه شوې ده. په ګرده نړۍ کې په یو څو شمار ملکونو کې چې درې ملکونه یادیږي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، دا په دغه کې اوس دغه رنز بیخي اخیری مرحلو کې دی. د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې کله هم دغلته پوځي عملیات شروع شول، دغه عملیاتو په وجه باندې که دغلته کې د خلکو نورې مسالې زیاتې شوې، دغلته کې خلکو ته د ژوند ژواک کولو ستونزې پیدا شوې، نو د دغې سره سره کمپاین چلوونکو ته د پولیو کمپاین د چلولو په لار کې هم خنډان پیدا شول، چې له کبله یې په قبایلی سیمو کې وخت په وخت باندې دغه د پولیو کیسونه یا د پولیو مریضان مخې ته راغلل او د ملک په نورو برخو کې زیاتره دغه ناروغي په مکمله توګه باندې ختمه شوې ده. خو د پاکستان قبایلی سیمې او بیا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د کوټې هغه سیمې، بلوچستان هغه سیمې کمزای چې افغان کډوال میشتې او یا الته کې پولیو څاڅکې نه دي اخیستل شوي، نو دغه ځینو کې دغه د پولیو د رنز رپورټونه وخت په وخت مخې ته راغلي دي. خو سګنی کال دغه شمیره بیخي ښکته تللې ده او داسې ویل کېږي چې په راتلونکو دوه او دریو کالو کې، بلکې د پاکستان حکومت ژمنه کړې ده، د پولیو د رنز د مخنیوي ادارو ژمنه کړې ده چې هم سګنی کال به د دسمبر تر میاشتې پورې د پولیو بیماری په مکمله توګه د پاکستان څخه ختم شي. د پولیو د رنز ښکار مریضانو کې د دغه مریضانو د ژوند حال تاسو ته وړاندې کولو مقصد د ډیوه رادیو زموږ دی چې خپلو ماشومانو ته دغه د پولیو څاڅکي ورکوي، چې که چرته دغه څاڅکي تاسو دغه خپلو ماشومانو ته دا واکسین ورنه کوي، نو دغسې د مسلو سره د ستونزو سره تاسې هم مخ کېدی شئ. د کور بنیادمان چې کم د دغه د پولیو د رنز ښکار وي، د هغوی په ژوند کې هم هغوی ته ډېر مشکلات وي. د دغه سې کیسونه یو کیسه د لنډی کوتل سره د تعلق لرونکي ساجد علي هم ده چې د 14 کال عمر یې دی او د کور بنیادمان یې وایي چې دی دغه خپل ماشوم ته د پولیو واکسین نه ورکړي، نو دغسې دی د دغه بیماری ښکار شو. اگر چې په ذهني توګه باندې سم دی او د نهم جماعت طالب علم دی، دغه شانته کې سبق هم وایي، خو په خپو باندې معذوره دی او دغه معذورتیا چې کوم ده، دا د دوی د بیغوری یا د غفلت په وجه باندې شوی وه. نو راځئ چې د ډیوه رادیو خبریال شاهین شاه دغه یو راپور یو وار بیا تاسو ته وړاندې کړو، تاسو واورئ.
د خیبر ایجنسۍ سیمې لنډی کوتل 14 کلن سجاد علي د 9 میاشتو په عمر کې د ګوزن یعنی پولو وایرس په دواړو خپو معذوره کړې. سجاد او د هغه کورنۍ وینا تر مخې هغه ته پولو کترې او نور ټیکې په وخت نه دي شوي، خو چې څومره وخت تیریږي سجاد ته د معذورتیا له وجې ستونزې هم ډیریږي. سجاد وایي که چېرې دوی والدین ته دومره پوهه وي، نو نن به هغه د ویلچیر ژوند نه تیرولو.
ارمان کوي چې ما مچول وای، زه هر وخت مور او پلار سره په دې خبره نه خلمه، تاسو ما له څه له پولیو نه راکول، هغوی راته یې بچی دا خو قسمت خبرې، بس قسمت قسمت نه زیاته نشته دی.
14 کلن سجاد خپل همت نه بایلي او د کلی په یو غیر سرکاري سکول کې د شپږم جماعت لوستونکی دی. د ده پلار حاجي شاه او د کلی خلکو تر مخې سجاد د خپل سکول په نوموړي لوستونکو کې شامل دی او په هر کال خپل سکول کې اول نمبر راځي. خو ولې د غریبۍ او معذورتیا له وجې حاجي شاه د خپل بچي مستقبل په تیارو کې ویني؟
نو بس راتلونکی ژوند او بس دا یې بس ډېر دماغ خفه کاږم کنه. نو خو بس کو واده شي که بل څه خبرې شي، د یار شي نه دی، ختم دی، بس بس هم دی کور هم دی کوټه دی.
د سجاد معذورتیا یوازې پلار پورې محدود نه ده، بلکې د هغه ټوله کورنۍ او کلی د پاره یو افسوس نه ډکه واقعیا ده. سجاد وینا تر مخې هغه مور ته د هر خوشحالۍ په موقع د ده محرومتیا نه ډک معذورتیا ژوند اظهار په ژړاګانو کوي.
زما مور ټوله ورځ ژاړي، دی خبر ژاړم، خو هغه کما په خیوې زبم روان سما باندې اختر روز ډیره زیاته سختې. بیا چې اختر روز تیر شي خلک پټ بالونه او کرکټ کا زور ته ناست، ډیر مور ته سره راتنګ یو نیو وخت را لز لرا کچ ځان وښ ژوند ما سخت.
سجاد علی د خپل سکول یو قابل طالب علم دی. په ماشوم مالی کې د پولیو دوو قطرو نه اچولو له وجې د مزورتیا ژوند په تیرولو نن هغه د خپلو همزولو نه څلور جمعته وروسته پاتې شوی، کوم چې نه یوازې آزاد په خپلو خپو ادرېدو خواهش لري بلکې د نورو خلکو په شان لوبې هم کول غواړي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی لنډ کوتل، خیبر ایجنسی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADiva، فیسبوک VOADiva.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نتا سزم گئے سات خبری خبرونه تا وگی پر ریڈیو باندې زم گخ خبرونه اوری او پ ٹی وی سکرینز باندې دغه خبرونه کتل هم شی کو پکور کی د ډیش سہولت لري. نو پ ایشیا سات 3 باندې زم گخ خبرونه تاسو پ ٹی وی باندې هم کتل شی. اوس هم پ پاکستان کې میشت په لکونو افغان کډوال چې دی د دوی د راتلونکو په حق لا پ پاکستان کې د دوی چې کوم د ایساره دو نیټه ورکړل شوې ده د حکومت لخوا. هغه په رانیز کېدلو سره افغان کډوال د دوی شکایتونه نور هم زیات شوي دي او دوی وایي چې په دومره لنډه موده کې دوی ته ګران ده چې دوی خپل هیواد ته د تګ بندوبست او انتظام وکړي او په دغه کې دوی د پاکستان د حکومت نه د دغه فیصلې کې د بدلون کول غوښتنې هم کوي. نور تفصیل لري مجاهد جواد په دې تفصیلي رپورت کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ټول افغان کډوال په ځانګړې توګه له پاکستان څخه باید په راتلونکو 24 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر اشرف غنی دغه خبرې له افغانستان څخه د شورویانو د وتلو د 29مې کلیزې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ښاغلی غنی وویل حکومت ژمن دی چې په خپلو لومړیتوبونو کې بدلون راولي ترڅو د کډوالو بیرته ستنېدو ته لاره هواره شي. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه د غواړي ټول افغان کډوال په راتلونکو 24 میاشتو کې خپل هیواد ته راستانه شي ترڅو پاکستانی چارواکو ته نور د کډوالو بهانه پاتې نشي. د اشرف غنی دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حقاني ترهګرې شبکې پر ضد د ډرون د یو برید په غبرګون کې ویلي وه پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې ټینګار ځکه کوي چې د دوی پښتون کې افغان ترهګر په اسانۍ سره د دوی ترمنځ ځانونه پټوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلی و پاکستان یوازې هغه وخت د دې خبرې ضمانت ورکولی شي چې په خپله خاوره یې ترهګر نشته کله چې ټول افغان کډوال بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې څو ځله له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټې ټاکلې او بیا یې د نه عملي کېدو له امله بیرته ځنډولې دي. د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د کابینې په یوې وروستۍ غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه د 2 نورو میاشتو لپاره یعنی د مارچ د میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ځنډول شوې ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د امریکا صدارتی ټاکنو کې د روسیې په لاسوخنه باندې د امریکا د دغه پلټنو کمیټې یا د ډلې مشر رابرټ مولر په خپل جاری شوی یو راپور کې ویلي دي چې د روسیې 30 کسان په دغه لاسوخنه کې ککړ وو او د دغه نمونه او د دغه تفصیل جاری کړی دی. که څه هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دغه تورونو څخه انکار کوي او وایي چې دا هسې بې ځایه تورونه دي، خو په دغه کې پلټنې لا هم جاری دي، روانې دي، او په دغه حق له دغه کمیټې لخوا جاری شوی راپور په حق له نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په یو راپور کې زموږ همکارانو زشهید وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت یا منستری آف جسټس د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکې 2018 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې ادارې لاسوهنې په تور کې یې 10 روسي کسان تورن کړي دي. راپور وایي چې 3 تورن کسان یې د بانکي حسابونو او پیسو درغلې په تور، او 15 تنه یې نور د جالي یا غلا شوي پیژند پاڼو یا آی ډیز په درلودلو تورن شوي دي. دا تورونه د جمعې په ورځ د فدرال لوی جوري یا پلټونکو ډلې لخوا سپارل شوي دي. ادعا کوي چې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی سینټ پیټرسبرګ روسیه کې د کریمینل کمپنی سره کار کوونکی 12 کارمندانو د 2014 کال نه تر 2018 پورې د امریکا د ټاکنو سیاسي پروسی کې مداخله کړې ده، او دا باور دی چې روسیه په کې مهم رول لوبولې دی. بل خوا دا چې له جالي ټولنیزو رسنیو اکاونټونو او نورو آنلاین ویبپاڼو ته پیسې ورکول شوې دي تر څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګټه لیکنې وکړي او مواد خپاره کړي. جنرال روډ روزنستاین ویلی دی چې تورن کسانو د امریکا د ځینې جنگونو او عملیاتو معلومات په دی خپاره کړی دي تر څو د نوماندو یا کاندیدانو په اړوند خلکو په زړونو کې او په عمومي توګه سیاسي سیستم کې بې باوري رامنځته کړي. د امریکې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د 2018 کال ټاکنو کې د روسیې لاسوهنې او همدارز د روسیې او ټرمپ د کمپاین ملګرو ترمنځ د هر ممکنه اړیکو د پلټونو په اړه یو پلټونکي ډله جوړ کړه. پر صدر ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند په کسانو باندې تور لګیږي چې د صدارت د تیر انتخاباتو د کمپاین پر مهال یې له روس سره پټې اړیکې درلودلې او روس په تیرو عمومي ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. خو صدر ټرمپ وایي دا جوړجاړی شوی دی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا تھا سوزم گئی اسات خبری خبرونے تھو گیم سمل گر اسی زمگا خبرون اللہ ہم دوام لری اوس ہم پشام کے د بشری قنو دسار ڈلی رپورٹ وائی چھ د ترکی د پوز لخوا د جمعہ پروز باندھے یو شکمن کیمیاوی گیس پ بریت کے نیز دے شپک کسان چی دی ہگا جو بل شوی دی دوای چې دغه کیمیاوي ګاز حمله چي ده په شام کې افرین سیمه کې تر سره شوی. نور تفصیل لري زاهد خټک په دې تفصیلي رپورت کې.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د ترکی خارجه وزیر مولت کاواسوګلو ترمنځ ملاقات په محل بهر خلکو احتجاج کولو، او امریکه مرداباد ناری وهلی چې د دواړو هوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یو ترخه یادګیر نه و. ترکی په امریکا تور لګوي چې شام کې د کورد وسلوال تنظیم وای پی جی ته مرسته ورکوي. انکرا گنی دغه ډله د پی کی کی نومي تنظیم سره اړیکې لري کوم چې ترکی کې یو شمیر حملو باندې تورن دي. واشنگتن گنی وائی پی جی د داعش پر ضد جګړه کې یو مهم اتحادی دی. د ترکی خارجه وزیر سره په ګډه خبری کانفرنس ته وینا په مهال د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ترکی ځواکونو باندې غږ کړی چې شام کې وائی پی جی پر ضد خپل هلو ځلو ته دمه ورکړي.
We call upon Turkey to show restraint in its operation to minimize the casualties to civilians and avoid actions that would escalate tensions in that area.
خارجه وزیر ټیلرسن وای ترکی باندې غږ کوي چې افرین په سیمه کې د دمینه کار واخلي او دغه تل خپل عملیات دې بند کړي چې عام خلکو ته مرګ جوړ لوانوړي او دغه سیمه کې نور حالات کړکیچن نشي. دواړو هیوادونو دغه سیمه کې د همکارۍ په موضوعات هم خبرې کړي. خاغلی ټیلرسن ویلی په خصوصي توګه د شام منبچ سیمه ته به زیات پام کول شي چرته د امریکا ځواکونه د کوردانو سره په یو ځای عملیات کوي. شام کې روانې جګړې په محل د ترکی عسکرو بل هدف د منبچ خار دی. د ترکی خارجه وزیر کاواسوګلو واشنگتن باندې تور لګولې چې هغه ژمنو کې ناکام راغلی چې وای د داعش نه منبچ خلاصولو وروسته به وای پی جی دغه سیمه نه لاړ شي. خاغلی ټیلرسن منلی چې امریکا انکارا سره شوی ځنیشمنی نه دی پوره کړی او وای دواړو هوادونو ترمنځ اړیکې بیا جوړولو لپاره ډیر کار کول دي.
We're not going to act alone any longer. We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing difficulties for us.
خارجه وزیر وای دوی به نور یوازې ګامونه نه اخلي چې امریکا یو کار کوي او ترکی په بل لار روان دی. د ویلی مخکې تلو لپاره به په ګډه کار کوي. د زیاته کړي دوی به یو بل ته لاسونه ورکوي او هغه مسلو باندې به کار کوي چې دوی ته ستونزې جوړې کړي. خاغلی ټیلرسن ترکی کې د بشري حقوقو سرغړونې ته هم ګوتې ونیوي او دغه هیواد کې د امریکا وګړي او د امریکا سفارتخانه کې د ترکی وګړو نیولو باندې هم اندېښنې څرګندې کړي. انکارا ته د خاغلی ټیلرسن سفر نه کوم خاص تمنا وه. خود دواړه هیوادونه دې ته تیار ښکاري چې خپلې اړیکې نورې خرابېدو ته پرې نږدي او کوم قسمه فوزي تاوتریخوالي مخه ونیولی شي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
د پاکستان په بلوچستان صوبې کې یادونه درکو چې د پاکستان په تمام سلور وړو صوبو کې تر ټولو غټه صوبه بلوچستان ده او په دغه صوبه کې که څه هم آبادی تر سلور د پاتې دریو صوبو نه کمه ده خو دغلته کې د لوی رقبې په وجه باندې غریزه او داسې سیمې شته چې کمې شړې سیمې دي. دغلته کې د نایابه مرغون نسلونه موجود دي او د سایبیریا نه بیا په دې موسم کې تلور په نوم باندې چې کومه مرغۍ ده هغه راځي. دغه مرغۍ د چرګ په مناسب غټې مرغۍ دي. د دغې ښکار دپاره د عرب ملکونو نه شیخان یا دغه عربان راځي او دغلته کې د دغه مرغو ښکار کوي. یاد دې وي چې د بلوچستان په دغه سیمو کې د مارخور چې کوم یو په غرونو کې د موږ ورته دا وایو چې غریزه چیلۍ یا ابسا یا ویزا د دغه شکل یو ځناور دی. د هغې ښکار دپاره هم دغه عربان راځي او د دغه یو ځناور د ښکار کولو دپاره په لایسنس کې دی په زرګونو ډالره ورکوي. او دغه شانته کې د تلور مرغۍ د ښکار دپاره هم دغه عربان راځي کوم چې غیر قانوني ښکار دی په پاکستان کې. د دغه مرغۍ ښکار یوازې دا نه چې پاکستان کې بلکې په د ځناورو د تحفظ چې کومې نړیوالې ادارې دي هغوی هم د دغه مرغۍ په ښکار باندې بندیز لګولی دی ولې چې د دغه مرغۍ نسل په ختمېدو دی. خو عربان دغه مرغو د ښکار دپاره پاکستان ته راځي او د پاکستان حکومت دغه خلکو ته پرمټې ورکوي لایسنسونه ورکوي او کله کله د دغه لایسنسونو د پرمټو بغیر دغه عربان راځي. د پاکستان سپریم کورټ کې تیر کال دغه په یو عدالت کې دغه مقدمه شوې هم وه چې په دغه مقدمه کې بیا د زناورو د تحفظ ادارې ګټه ترلاسه کړې وه او حکومت ته امر شوی چې دغه عربانو ته نور په دغه سیمه کې د ښکار کولو اجازه ورنه کړی شي. خو دغه عربان په سنه شش شکل کې دغلته راځي او دغه خپل ښکار کوي. د بلوچستان سر خار کوټه کې په هوایي ډګر باندې درې مرغان چې د ښکار دپاره په غلا راوړی کېده په یو بکس کې نیول شوي دي او دغه مرغان د دوبۍ نه یا د شارجه نه راوړی کېدل د عرب اماراتو نه او دغه ځای کې دغه شوي دي نیول شوي دي. د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور پې د بلوچستان صوبې دغلته کې د ځناورو او د ځنګلاتو د تحفظ ادارې مشر نیاز کاکړ سره خبرې تیرې کړې دي. اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
په ایرپورټ باندې زه په روټین په چیک اپ کې تللی وم، نو ما پر یو مشکوک انداز یو دوه کسان ولیدل. دوی په لاس کې بکسونه او صندوقان، نو ما له صندوقان څخه پر راخستي. دوی دا کپړې دایي خو بار ما په شک بنیاد باندې خپل وړل سر ټول منده بیګونه سایټ تک هغه سایټ تک نو موږ چې وکتل هغه بعد دوی زو پاسپورټونه هر شی موږ برآمد ک نن سار وختي دا له شارجر روانو کوټه کې لینڈ وکړل. اور دا یو شیخ القدوم الخدوم نوم دی، دا غه مالک دی، دا مزدوران نن راوړي.
دا د کوم نسل دغه
دا شاین یا باز دی؟ دا د جرمنی دی، دا سپین غدی، دا اوریجنز دی یو کی، دا دغه یو ای دی، دا دغه نه ځای و دی.
د دې د خوراک په اړه کې راته دا خوراک تفصیل
خوراک د دغه لزر زی وخت 15000 دروزی دوی د درو درو باز پر باز یعنی 15000 پاکستانی روپی دوی خرچای پدا کی دوی مایایم خوري چکن چرګ هم خوري اور دا بټیر هم خوري اور دا چکن سی کم پیکټ راځي هغه هم خوري. خوراک ډیر ماشاءالله شاهانه خوراک دی.
درته وستاد ست چی سفاره دوی راوړي
دا شمسور صاحب دغه لپاره راوړي چې دل دوی شکار په وکی تلور سیموږ ته یو تلور د شکار کې عربیان اور بدا د پاره دوی په کروڑا روپی خرڅي هر کال. ایون سی غټ شیخان دی رویل فیملی غدی سپاره روپی باندې مرتبه ولې دوی چارټر خپل جاز راځي. نو هغه جاز کې دوی راسي به کیمپ لګی هغه زما واست د پاکستانی یو نه د عام سړی ته تصوراتوم زیات دي چې دوی په پیسې دوی څنګه پرداشي غاري
څومره قیمت دی په
قیمت بزه دغه د درته وایم دوی قیمت سیده د بین لوکامي منډي کې ته کروڑا روپی ار یو تر کروڑ زیات دی ار یو یعنی دا یو کروڑ 10 لاکھ 5 لاکھ دا درا قیمت لري.
د ورلد لایف چې کوم دلته دغه ډول مرغان دي دا هغه کوم کوم مرغان دي چې دا اوس ول خطر سره مخامخ دي پر ریډ لیست کې موجود
انډرجر سپیشیز کې څه دا ټیم دا خو کوم سیمه ما ته اوس خبرې وکړه دا ما ته دا او برډز خبرې وکړي چې هغه مایګریټری دی سیدا له سایبریا زره ځي تر انډیا پورې ځي بیا بلته واپس ځي په دا زمي کم سی دلته ست زموږ د لوکل فلورا ته د فلورا خبره کوي هغه فلورا کې موږ ته تر ګورته زیات د زموږ د پاکستان قومي دغه دی برډ دی چې سیزر کوم جوړ دی هغه ډیر په خطر کې ډیر شکارې کوي او لاغه وسې ډیر ختم سمېلې اچھا پر مخ ولار سه بیا ستا مارخور ته ډیر ترټ دی اچھا هغه خالی هم انساني ترټ نه دی کلایمیټ هم دی اوس د غره په سر کې یو مارخور پروت دی هغه خوراک واړی هغه وبغ واړی سی بارانونه نسی و نو بیا خو نه دته وبسته نو دته خوراک ستا نو دا کال ته وسیم وینې شمسور صاحب سی موږ سره بارانونه کسه سوی نه دی اور دا گرد زون د زمي په وو باندې په بارانو باندې دوی سارا ده نو د قدرت لخوا زموږ دا یو یومن خطرم ده ورته اور نیچرل خطر د قدرت د موسم له جوړیدو
ډیر مننه ان مشر خبر کول
یو جان مننه سر.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیو معیار ښه کولو په خاطر باندې ګرځندې بټرینې هغې اعلان کړی دی. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوه ریډیو خبریال ملک خاص وړاندې کوي.
د څارویو د صحت حکومتي اداره وخت په وخت غټ اقدامات پورته کړي دي چې په صوبه کې د صحتمند څارویو او پیو مقدار کې اضافه وکړي. په دې مد کې د څارویو شعبې کاروباریانو له مفت د کوترې مشینان، د اوبو سیستم او د مفت ویکسین ورکولو هلې ځلې هم کړي دي، خو بیا هم په صوبه کې مضر صحت پیو کاروبار کیږي. د دې د مخنیوي لپاره حکومت اوس د پیو ګرځنده او غټ لیبارټری شروع کړي دي او زیات تعداد کې دکانداران یې جرمانه نه کړي هم دي چې غلط پی خرڅ. د پېښور د پیو لیبارټری مشر ډاکټر معصوم شاه وایي چې نرخ او معیار سرکار ټاکي، چې د پیو معیار د پاره به ګجر دا معیار مطابق پی خرڅوي.
مونږ کم یو دی دا ریټ ورکو د ډیپټي کمشنر پېښور په تھرو ریټ کېږي. ولې چې زه ډیپټي کمشنر پېښور چې دی هغه سره سبارډینیټ یم، هغه لاندې زه کار کوم لګیا یم. دی کسانو لا مونږ ریټ چې مور کړی دی 70 روپے کے جی. دیکھیے بڑا ډېر امپورټنټ خبره شته، هغه 4.5% فیٹ والا مونږ دی تویلی دی چې دونه فیٹ برا کے میخ والا اگر تا فیٹ چکا نا جی 7% را جی 7.5% نو دیلا ریٹ اچت شی جی. جبکہ کاؤ چھ دے کاؤ والا پے غوا چھ دے آگا پے چھ دے تقریباً 60 روپے 65 روپے کلو ملاوے گی. اس تا سخلا اگر چھ دے دوڑو ملاؤ کو نس غوا والا فیٹ چھ دے دیٹ از 3%، میخا والا 7% دے ملاؤ کے نو 10% شو ڈیوائڈ بائی 2 نو تقریباً دے جڑے گی 5%. نو مونگ والا 4.5% فیٹ پکار دے اور مونگ دے تک ہم ریٹ روکے ہم ڈے رکھولے ریٹ دے.
گجر یا دا فارم مالک اجاز وائی چې ساروی ډیر ګران دی، خرچه ډیر دی او د پیو نرخ کم دی او په هغه کې هم حکومت دوی تنگوي.
کئی واره نه کئی مونږ وای چې 200 کم 50 اور سی کنا نو بیا مزدورانو هغه مباسه مونږ ته هم پکې لشل پاتې کی لګی کنا چې معمولی 50 روپے ته دکاندار گجر زیات خرچ کی بس جرمانه کی شل دیر دره جرمانه. او می خانن صاحب دا 2.5-3 لک روپے نو او غریب چې په 2.5-3 لک می خراب ولین دا هغه بیا دې تا کاتنی چې 200-300 روپے په ته خرسي اپ دې بیا هغه برابرۍ دا رقم نه برابرۍ چې دې کې وسره حکومت هم نه کوي.
دکاندار حضرت علی وای چې د نرخ او خرچو نه پس دوی ته 50 روپے کیلو پی پریوزی چې دوی په 10 روپے کیلو خرسوي.
چې زمانه سیمپل یوړلو او لیبارټری ته اولیګو نو پیل رالم نو آئے لیبارٹری خود تا تو عمزی مواری نال مچیر دا شیب لیبارٹری باندھی گورے روزانہ چیئر دا سم نکل سکے ماں مخامخ لش ماں پخپل لا سکین کی چولی اگے پیل کڑی رہی نو ردی خود تا لمانت نظر کم جی دیری روزانہ پہ دکانداران اگڑ دیو سمپل دی اڑی او ددی اصل لیبارٹری جی کم دی زمون کور کم مین دی خوین جی پے استعمالی یا پے پخی ہو کنا کور وڑول اور کی یا دا کور مشر لپخی نو ددی بہترین لیبارٹری دے زنانہ را
پسوبہ کې دننه خډېر موقې دي او خډېر ساروي دي خو بیا هم په کومه بای په د پنجاب ناراضي بیپاریان کولی شي چې دغه خوراک او دغه معیار ساروي ساتلو سره د خپل ضرورت نه زیات پی پیدا کی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی ریڈیو په خبر.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا تاسو موږ یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږوي او په ټی وی سکرین باندې ما دغه خبرونه و هم لیدا ډیره مننه کوم چې موږ ملګری وای زایما د دې وخت خبرونه لا هم دوام لري او های فایو پروګرام چې دی هغه راتلونکي خبرونه ده. نایله محمد وکیل خان به تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کوي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی وګمجالوان
او زاشپاکومن
اخلو ساسونه اجازه ته لا پامن.